سیاسي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم پیل به د مهمو خبرونو باندې وکړو د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی د هوایي بریدونو وړتیا لري مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس دفاعي کمیټې ته ویلي دوی لا هم پر افغانستان خپل سارګر فعالیتونه جاری ساتلی دی خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه دی او نه چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان دننه دی په داشان عملیاتو لاس پورې کړي تاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه باندې غونډه وکړي د یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل سي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي تمه ده چې په دغې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبرې وشي یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل سي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډیر ځلې له کلوستر یا خوشیي بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي او کورونه روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمن کړي دي دې سازمان په غراپور کې چې نن پنجشنبه خبر کړی دغه راز ویلي اوکراینی ځواکونو لږ تر لږه یو ځل له دغو بمونو کار اخیستی د بشري حقوقو د څار سازمان له دواړو هیوادونو غوښتي چې باید د دغو منع شوو وسلو کارول ودروي او په دې اړه دې له نړیوال تړون سره د یو ځای کېدو ژمنه وکړي او د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ چې روسیې د نړۍ نظم ته ډیر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی دوی به نن په خپل نوي دریځ کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه لا هم دوام لري ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او مطالب وګوري اوس برا شو د پروګرام معرفي ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی ویلی په افغانستان کې خپل اولنی مرام ته چې دغه هیواد به هیڅ کله د تراګرو په ځاله بدل نشي متحده پاتې دی
We remain committed as a military to the very first mission statement that we got in Afghanistan which was
د یو پاوس په توګه موږ افغانستان ته د تلو پر مهال خپلو کړو ژمنو ته متحد یو او هغه دا چې هیڅکله به افغانستان بیا د تراګرو په ځاله بدل نشي په دې اړه هم راپور درته خبرو چې نن په امنیت شورا کې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب په تړاو باندې یوه غونډه کیږي ښځې له دې غونډې څه تمه لري
کومه مسایل چې افراطي شکل دي هغه تدبیس نه شي او د دې نه مهمتر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی د بریدونو وړتیا لري مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس دفاعي کمیسیون ته ویلي دوی لا هم پر افغانستان خپل سارګر فعالیتونه جاري ساتلي خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه دی او نه چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې دننه په داشان عملیاتو لاس پورې کړي په دې اړه فیروزي عزیزي جزئیات راټول کړي او اوس یې را سره شریک کوي مهرباني
له افغانستانه د امنیتي ګواښونو په اړه د ځینو امریکایي چارواکو تازه څرګندونې. د امریکا له لوري د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستان نه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د هوایي عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د مې په 12مه نیټه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته دا هم وویل چې امریکایي پوځیانو لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلی خو د دغه فعالیتونو د بڼې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. نوموړي د دې موضوع په اړه په یاد مجلس کې وویل
د یو پوځ په توګه موږ خپل همغه اولنی مرام ته متعهد یو چې افغانستان هیڅکله د هغو تراګرو ځاله نه شي چې پر امریکا برید وکړي. هغوی له د سپتمبر له 12مې راورسه دا کار نه دی کړی او موږ متعهد یو چې هیڅکله تکرار نه شي. موږ خپل څار ته دوام ورکوو. په جزئیاتو او میکانیزم نه غږیږم. که د افغانستان له خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو.
And we do have the capabilities to conduct strike operations if we see a threat emanating from the land of Afghanistan.
دا امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کوي چې په تېره روزه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وسول چې د یو شمېر پړه یې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي. خو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د داعش ډلې د توغندیو توغول یې تازه هغه دي. د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ یې وه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو ویشتلې دي. خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې وویل دا توغندی نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته ویشتل شوي دي. مخکې تر دې د افغانستان له خاورې په ازبکستان هم د داعش ډلې لخوا د توغندیو د توغولو خبرونه ورکړل شوي وو خو ازبکستان دا راپورونه رد کړل. طالبان د ښاغلي میلی د څرګندونو په غبرګون کې وایي دوی د دغې ډلې د ځپلو وړتیا لري او بل چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې په داسې کوم اقدام د په افغانستان دننه لاس پوری کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښاغلي مارک میلی د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې بالکل نه ستاسو افغانستان له خاورې نه دي چوک امریکایي د سپینځ په او د شي ته یادم نور کول کې ستادي وجود هم نه لري او د داعش په نامه وړ پدیده چې دلته موجوده ده کل کل سر خوږی جوړې دی هغه په وړاندې باندې خپل ځواکونه بالکل کفایت کوي او بل هم هر ډول تعدید شوي موږ ورته متوجه یو د تا اړتیا نه لري کې چې امریکا نه بل څوک افغانستان کې د عملیاتو زړه خوږي یا اراده وکړي.
د یادونې وړ ده چې څو موده مخکې د پاکستان د پوځ چارواکو هم ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي د دوی د پوځیانو پر ضد استفاده کوي. آندا چې په دې پلمه یې پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباری هم وکړې. که څه هم تر دې دمه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو نړیوالې ټولنې طالبانو ته د رسمیت پیژندلو لپاره په شرایطو کې یو دا شرط ښایي چې له افغانستانه د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د ګواښونو د مخنیوي او نشتون
مننه فیروز عزیزی و چې د مارک میلی د څرګندونو په ارتباط موږ ته بشپړ جزئیات راکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي. خو د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي د ده په خبره مداخله ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. د افغان مېرمنو د حقونو فعالې فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل
کما مسل چې افراطي شکل دی هغه تدبیق نشي او د دې نه مهم تر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده.
د ښځو د حقونو بل فعاله مدینه احمدزی هم ورته غوښتنه لري وایي چې طالبان د میرمنو پوری اړوند مسایلو باندې سیاست کوي.
ملتونو امنیت عالی شورا څخه مده غوښتنه ده نور بس د افغانستان ښځې نور تحمل نه لري، په مختلفو بهانو باندې وژل سوي دي، ځورول سوي دي، ټکول سوي دي، د ظالمانو مخه ونیسي. حق د تعلیم تحصیل زمینه د کار موږ ته مساعد سي، تر هغو چې د حق حقوق د ښځو په جامعه کې په ټولنه د افغانستان کې مشخص سوي نه وي، ور امارات اسلامي په ټولنه کې باید ونه پېژندل سي.
خو د طالبانو د حکومت ویاند په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. زبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې مورد باندې د چا فشار منو نه، د چا زور منو نه، د چا خبره، ځکه دا د افغانانو د خپل عقیدې او باور خبره ده او دا ځانګړی هیواد د ځانته هیواد ځانته ملت ته په چا باندې تجاوز زور نه ده، بلکې په خپله خوښه دا شی عملي کیږي. دا اوس هم نه نوی فیصد ایجاب عملي ده په هیواد کې، نو نړیوال نه باید په دغسې مسایلو کې سره د افغانانو کلتوري او مذهبي اړخ لري دوی مداخله ولري یا فشار وارد کړي، دا نتیجه نه لري.
د یادونې ده چې پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول اجباري حجاب په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا نننۍ غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د امنیت شورا 15 غړو ته د طالبانو د نوي فرمان او د نورو بندیزونو په اړه معلومات ورکړي. تیره ورځ میرمن لاینز د طالبانو د حکومت له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلي. پر افغان ښځو د اجباري حجاب له موضوع مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع هم د نړیوالو له پراخ غبرګون سره مخ شوې وه. تمه ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په دې موضوع هم خبرې وشي. خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی به په دې اړه د نړیوالو فرمایشونو او فشارونو ته غاړه کېنږدي. ښاغلي ریان دا هم ویلي وو چې په دې اړه د پریکړې لپاره به د دیني عالمانو یوه غونډه راوبلل شي، خو د عالمانو د دغه ناستې دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د ښاغلي ریان له څرګندونو وړاندې بیا د طالبانو یو مشر او د کورنیو چارو وزارت سلاحکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې ډېر ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دیني عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د یادونې ده چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو لخوا طالبانو ته لیښودل شوي مهمو شرطونو یو دی، خو لیدل کېږي چې طالبان په یاده برخه کې له سختو انتقادونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ور بشو د کابل نه یو ریپورت د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د احتمالي امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د کابل په دروازو کې جدي تلاشۍ پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې پلازمینه کابل کې امنیتي پیښې ډېرې او د طالبانو پر حکومت د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب په تړاو انتقادونه زیات شول. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د امنیتي پیښو د تکرار د مخنیوي په موخه تدابیر د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کابل په دروازو کې جدي تلاشي پیل کړي ده. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار په ټولو ورودي دروازو کې مجاهدین شپه ورځ تلاشي کوي. تلاشي د دې لپاره ده چې تر څو د کابل ښاریانو ته د احتمالي امنیتی پیښو مخنیوی په وخت سره وشي او د دې کار لپاره موږ ټول هغه امکانات په کار اچولي چې موږ په لاس کې لرو.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت رسنیزو مسؤلینو د چهار شنبه په ورځ ناوخته په دې تړاو په خپل واتس اپ ګروپ کې له رسنیو سره یو ویډیو هم شریکه کړي چې د کابل ښار په یو شمېر دروازو کې طالبان د موټرو د پلټنې پر مهال خي. په ویډیو کې ویل شوی چې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ اړوند ځواکونه کابل ته غځېدلو په 13 عمومي او فرعي لارو په څلوري ساعته ډول د امنیت په ټینګښت او د موټرو په تلاشۍ بوخت دي. مخکې تر دې د تیر مریض کال په کب میاشت کې د طالبانو حکومت امنیتي بنسټونو کور په کور د تلاشۍ بهیر هم پایل او بشپړ کړ، خو په کابل کې د روژې میاشتې امنیتي پیښو ظاهرا دا وښوده چې دې چارې د ناامنیو په کمولو کې چندان مرسته ونه کړه. اوس ولیدل شي چې د پلازمینې دروازو کې د طالبانو تلاشۍ به تر کومه په کابل کې امنیتي پیښې راکمې کړي. د یادونې ده چې په تېرې روژې میاشت کې کابل د بیلابیلو خونړیو پیښو شاهد و چې له امله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. یوازې له اختر یوه ورځ مخکې د کابل په دارالامان سیمه کې په یو جومات برید کې لږ تر لږه د 50 کسانو د وژل کېدو او ډېر شو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول چې مسؤلیت یې هم چا ونه منو. په دې میاشت کې په مزار شریف او کندز کې هم چاودنې نی وشوی خو تر ټولو ډیر کابل په نخښه شو چیرته چې طالب ځواکونه تر بل هر ځای ډیر او فعال دي د شمیر دغه 14 مسولیت د داعش ټلې خراسان څنګه ومنو هغه چې طالبانی د زپلو ادعا کوي
نور پاس دی لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداري ورکړ چې روسیې د نړۍ نظم ته ډیر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی دوی نن په خپل نوي دریز کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه دوام لري د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله الدین اورو
د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلاین او د اروپایي شورا مشر چارلز میشل نن د می په 12مه د جاپان له صدر اعظم فومو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکېنی وکی وکړي وندرلاین تر دغه کتنې وروسته ویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشیانه جګړې او له چین سره د اندېښمنون کې تړون لکبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی اروپایي مشران داسې مهال پر روسیې نیوکې کوي چې ټاکل شوی فنلاند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره پوله لري له ناټو تړون سره د غړیتوب پریکړه اعلان کړي ډیپلوماټیکو سرچینو رویټرز ته ویلي ټاکل شوی نن فنلاند دغه پریکړه اعلان کړي چې سملاسي به د اروپا او ناټو امنیتي جوړښتونه ورسره بدل شي د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هممهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانایي سیستم روزنه هم پیل کړي جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانایي سیستمونه به اوکراین ته ورکوي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره خبرې کړې چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نور مرسته کولای شي په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو وروستای مورچل مات کړي اوکراینی ځواکونو دغه لته د فولادو په یوې کارخونه کې سنگر نیولې دی د اوکراین وسلوال پاوز ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولې دی دا کلی له سرحد سره 30 کیلومتره واټن لري
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوله سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي اوس به ورشو د اقتصاد نړۍ خبرونه به واورو تر هغه وروسته به بیا احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په میدان وردګ ولایت کې د تخت کوتل په نوم یو صنعتي پارک پرانسته وکړه تیر ورځ دغه وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې یاد صنعتي پارک به په 200 جری بزمکه کې جوړ شي د وزارت په خبره په یاد زمکه کې شاوخوا 2 بیلابیل فابریکو او شرکتونو ته زمکه ځانګړې شوی چې په لومړی پړاو کې تیر ورځ شلو تولیدي شرکتونو ته په دغه صنعتي پارک کې د پانګونې اجازه لیکونه او تصدیق پانی ورکړل شوې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې لدی وړاندې افغان صنعتکارانو او پانګوالو د برېښنا ترڅنګ د زمکو کمښت ځان په وړاندې وجدي ستونزې یاد کړې و د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د یون ډی پی له مسولینو سره په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت او د پانګوالو او سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کړې د خونی پیوی خبر پانه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي د دوړو خو په دې انلاین ناسته کې د خونی چارواکو د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د پرختیا ادارې یون ډی پی له مسؤلینو غوښتي چې د بهرنیو پانګوالو د جذب او په افغانستان کې د روانو اقتصادي حالاتو د معلومولو په مخه یو هر اړخیز سروې ترسره کړي وړاندې راغلي چې د یون ډی پی مسؤلینو افغان پلاوي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي داسې مهال ملاتړ کوونکو موسسو سره ناستې کوي چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو بیا ځل واکمنېدو سره د افغان سوداګرو په ټوله کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او نن د افغانستان بانک لخوا افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر نه هاتي افغاني نوي پوله یو ایرو چلو نوی افغانی پینج پولا، یو انگلیسی پوند یو سلولس افغانی نه پولا، یو سودی ریال دو ویش افغانی دو پولا، زر ایرانی تومان دری افغانی چلور پولا، زر هندی کلدار یو زرولس افغانی، او زر پاکستانی کلدار چلور سوابی افغانی.
خبرونو ور آخوا.
سلامونه، زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې دا برخه د وچکالۍ په اړه په یو مرکه پیلو. ملګري ملتونه وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې له نیمایي زیات افغانان کافي خواړه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دي، خو د وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له کبله نږدې 40 میلیون وګړي خواړه نه لري. په دې اړه نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او په سر کې د رواني وچکالۍ د اغیزو په اړه پوښتلی دی.
که چېرته موږ د وچکالۍ وضعیت وګورو چې هغه د ورښتونو لږوالی دی، دا د یوې سختې وچکالۍ وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو 10 کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوې دي. یو له هغې جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسني کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2013 کې هم د اوسني سطحې نه لږ ټیټه وچکالۍ وه، او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالۍ وه، خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او 2002 کالو کې چې تقریبا 6 کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالۍ درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالۍ یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل، افغانستان یو کرنیز هېواد دی، بزګر اوس هم ډېر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کري بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډېرې ستونزې راپورته کړي دغه وچکالۍ د بزګرو لپاره؟ په تېره بیا
دقیقا یو تفاوت تېر کال په پرتله سخت په ورښتونو کې ولیدل شو، هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه واوره ورېدله چې هغه تر اوسط کچې د یوې میاشتې په اوسط کچې څخه زیاته وه. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به د هغه نه وچې وې، د اوسط کچې نه ډېرې وچې وې، چې د اوبو بیلانس بېرته منفي شو. په تېر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې، بیا د هود په میاشته کې بارانونه وو. نو دغه د فاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړه چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. په که چېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیزې ساحې څاري، په هغو کې لیدل کېږي چې سږنی وچکالۍ اغېز تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی. او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او خیرات کې یو څه شرایط نسبتا ښه دي، دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي، د دالې بند اوبه نږدې 40% اوبه لري، همدارنګه د کجکي بند، کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزنی او اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې وو چې وضعیت ښه نه دی. که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت واردوو، دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله، له دې سره د پاکو اوبو، د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کېږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر 1.5 سل پورې خلک ساګانې وهي او اوبو ته نه رسېږي. فکر کوي چې دا به هم یو غټه ستونزه وي د دغې وچکالۍ له امله، به نوره هم د اوبو سطحه ټیټه لاړه شي؟
دقیقا، د څښاک اوبه نشتون یا لږوالی هم یو لوی ستونزه ده چې تر ډېره په لویو ښارونو کې هغه لیدل کېږي. خو که چېرې موږ د کابل ښار ته وګورو او دارنګه نور لوی ښارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډېر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لږوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې په ځمکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لږوالی رامنځته شي او ساګانې وچې شي. دا چې سخت کال دوهمه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال په پرتله باندې ډیر کویان وچ شي. په اطراف کې بیا تفاوت دا دی چې هلته خلک د نکلان د اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د خړوبولو دپاره کار اخلي چې دا د دې لامل شوی چې ځینې تاګان وچ شي او د څښاک اوبه اوبو کې لږوالی راشي. په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کېږي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون پخوانی استاد محمد عاصم معیار و چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د وچکالۍ د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په آزادۍ رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شویو مطالبو ته کتنه کوو. ډیپلومات آنلاین مجلې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی افغانستان تر مرستو زیات د مرستو د رسولو د سیستم ښه مدیریت ته اړتیا لري. خبرونه لیکي که څه هم بهرنۍ مرستې د میلیونونه افغان وګړو ژوند ژغورلی شي، خو د خبرونې په وینا دا اقدام په اوږد مهال کې د حل لاره نه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان ستونزه تل د مرستو کچه نه، بلکې د مرستو د مدیریت او څرنګوالي پر وړاندې پرتې ننګونې دي. د ډیپلومات د مطلب لیکوال زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې تریلیونونه ډالر په افغانستان کې پر بهرنیو مرستو د متکی مالي نظام د موجودیت له کبله ضایع شوې او په نتیجه کې اداري فساد پراخ شو او حساب کتاب هم ونه شو. خبرونه زیاتوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ننګونې تر دې هم زیاتې دي، خو سره له دې طالبان غواړي چې بهرنۍ مرستې د دوی حکومت ته ورکړل شي. ډیپلومات لیکي چې طالبان ځان هیڅ چا ته هم په حساب ورکولو مکلف نه بولي، نو ځکه معلومه نه ده چې که بهرنۍ مرستې د دوی د حکومت له لارې ولګول شي آیا د افغانستان اکثریت وګړو ته به ورسیږي. ډیپلومات وړاندې لیکي چې د افغانستان روان وضعیت یوازې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو لپاره لویه ننګونه نه ده، بلکې طالبان هم باید تر خبرو ډیر عمل وکړي او د هیواد د عیني واقعیتونو په اړه پوره درک ولري. ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو ځل بیا د ښځو جبري حجاب او د میرمنو لپاره نویو محدودیتونو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي طالبان وایي د ښځو لپاره د برقې او چادري اغوستل د افغانانو پخوانی دود دی، په داسې حال کې چې د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې یوازې د کلیوالو سیمو ښځې چادري اغوندي. د مطلب په دوام کې لولو چې د ډیری افغان میرمنو په باور چادري او برقه پردی فرهنګ او تحمیل شوی او د نه منلو وړ جبري اقدام دی. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه فرمان د روانې اونۍ د شنبه په ورځ اعلان کړ او ورسره یې خبرداری ورکړ چې که کومه ښځه یا نجلۍ له اصولو سرغړونه وکړي نو د کورنۍ نارینه ته به اجازه ورکړل شي. ګارډین لیکي چې نړۍ باید افغان میرمنې یوازې پرېنږدي، بلکې باید غږ ته یې غوږ ونیسي او مرستې ته یې ور ودانګي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د آزادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د خبرونې دا برخه ستاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسوو.
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام دی چې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي خپل لوړوالي کې روانې نن د سبا په شل د بلوزي په دې کې بلې په سړی کې ژوند او کار او ګرم دغه شانتې دي او خلک د ډېر تکلیف سره مخامخ کېږي. خارجي ممالکو ته د تګ لپاره د ټول دوی سره مخ دي. د افغانستان خلکو ده د افغانستان حکومت ته زموږ د درخواست چې څومره خارجي ممالک یا ګاونډي ملکونو سره ګاونډیتوب جوړ کړي او د دې افغانستان د دې غریبو خلکو د دې بېوزلو خلکو لپاره کوشش او زور وکړي. لکه ځان لپاره چې څومره زور کوي باید د دې غریبو خلکو لپاره زور وکړي. الله دې وکړي چې دغه د افغانستان حکومت زموږ د بندرونو کوم مسؤولین دغه راټیټ کړي او د ګاونډي ممالکو سره ګاونډیتوب جوړ کړي چې دا خلک د افغانستان په خوب ودرېږي. که نه یو ورځ نه بل ته چې داسې حالات روان وي مجبور دي چې د افغانستان خلک دې شي چې د ولګې د لاسه خپل ژوند د لاسه ورکړي.
محترم عرض مې دا دی، او دغه طالبان ولې زه د کینه کوي؟ دی خو راغله چې اول راغله کابل ته نه وتل، ویلې جبه در پسې دی ولا چې د یخ او د ولګې مړه نه کړو نه مرېدو. او جبه خو خدای تیر که هغه مرګ هغه ژوند د خدای په لاس کې دی، خو اوس هر شی په خلکو بند کړي دي، تقاوت بل 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 هر شی و چورته لاړ شي ریاست د تقاوت ته یا بل ته یا بل ته و یې راځي. تخصیص نه دی راغلی، پلان کې نه دی راغلی، وستان کې نه دی. ای دی خو ملایان دي، نه دی ولې دغه چې کارونه کوي؟ دی خو ځان ته ملایان وایي، رادیو لري، تلویزیون لري، هغه ته پرېوځي چې مونږ اعلان وکړو بیا راشي. د چانه وژاړو، د چانه ګریوان چیرې ګو؟
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته